السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سرواریم او د ازادي رادیو د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. پایل کې په موکړی مهمو خبرونو ته، د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن وویل چې په کونړ کې د وړ مشپې د زلزلې د قربانیانو شمیر 1401 ته ورسیده. مجاهد پر خپل ایکس پاڼه لیکلی دی چې د ټپیانو شمیر 3104 ته رسیدلی او په دغه ولایت کې زلزلې نږدې 15,500 کورونه ویجاړ کړي دي. مجاهد زیاته کړې چې مرګ ژوبله د کونړ په نورګل، چپدره، څوکۍ، پیچ درې، وټپور ولسوالیو او اسادآباد کې اوښتې ده. د راپورونو له مخې د ژغورنې چارې لا هم روانې دي او هغو سیمو ته چې د هلیکاپټرو ناستې پکې امکان نه لري لسګونه کمانډو ځواکونه رسیدلي چې خلک تر خاورو لاندې وژغوري. د مجاهد په خبره د بهرنیو مرستو یوه برخه د بیړنیو حالاتو کمیټې ته رسیدلې ده. بل لور ته ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې ممکن له دې زلزلې په سلګونو زره کسان اغیزمن شي. د افغانستان په ختیځ کې له زلزله ځپلو سره د بهرنیو د مرستو په دوام د متحده عربی اماراتو د ژغورنې ټیمونه افغانستان ته رسیدلی دي. د متحده عربی اماراتو د رسمي آژانس وام د راپور له مخې د دغه هیواد مشر شیخ محمد بن زاید آل نهیان پخپله د ابو ظبي ملکی دفاع، ملکی ساتونکو او د ګډو عملیاتو د قماندې ټیمونو ته لارښوونه وکړه چې له زلزله ځپلو سره په افغانستان کې مرسته وکړي. متحده عربی اماراتو د دوشنبه په ورځ له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره یو شمیر خوراکي مواد، درمل او د خیمو په څیر د ضروري وسایلو مرسته هم وکړه. په ورته وخت کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي د طالبانو له کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی سره د تلیفوني مکالمې پر مهال د بشري مرستو ډاډ ورکړی، خو د مشخصې مرستې ژمنه نه ده کړې. تر دې مخکې برتانیا له زلزله ځپلو سره د 1,000,000 پاونډ بیړنۍ مرستې اعلان وکړ او پرون هند له زلزله ځپلو سره 15 تنه خوراکي مواد او د زرو خیمو د مرستې ژمنه وکړه. د شانګهای همکاري سازمان د خپل سرمشري څخه په ګډه اعلامیه کې ټینګار کړی چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات د ترلاسه کولو یوازینۍ لاره د ټولو سیاسي ډلو په ګډون د یو ټول شمول حکومت جوړول دي. د شانګهای همکاري سازمان دوه ورځنۍ غونډه د دوشنبه په ورځ د چین په تیانجین بندر کې د نړۍ له 30 څخه د زیاتو مشرانو په ګډون پای ته ورسیده. د غونډې ته د طالبانو استازي نه و بلل شوي. د سازمان په ګډ اعلامیه کې په افغانستان کې د سولې او پرمختګ لپاره د نړیوال ټولنې د هڅو ملاتړ ته چمتووالی څرګند شوی دی. د شانګهای همکاري سازمان چې په 2001 کال کې تاسیس شو، روسیا، چین، هند، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، پاکستان، ایران او ازبکستان پکې شامل دي. بلاروس په 2024 کال کې ورسره یوځای شو. افغانستان او منګولیا په دې سازمان کې څارونکي غړي دي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر وایي ښایي د غزې په جګړه کې اسرائیل بریالی شوی وي، خو د عمومي افکارو له اړخه دا جګړه بایلي. ډونالد ترامپ په غزه کې د جګړې د ژر تر ژره پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. ولسمشر ترامپ ډیلی کالر ویبپاڼې ته په مرکه کې چې نن اسرائیلي رسنیو خبره کړې، دا هم ویلي دي چې اسرائیل باید د غزې جګړه ختمه کړي. دا جګړه د اسرائیل حیثیت ته تاوان رسوي. په ورته وخت کې د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوید لامی په غزه کې په رامنځته شوی بشري بحران انتقاد وکړ او د سمدستي اوربان غوښتنه وکړه. د وویل چې فلسطین باید د یو هیواد په توګه په رسمیت وپیژندل شي. او راشد خان په شل اوریزو نړیوالو سیالیو کې د ډیرو وکټو د ترلاسه کولو ریکارډ جوړ کړ. د افغانستان د کرکټ لوبډل مشر او د نړۍ مشهور کرکټر راشد خان په نړیوالو شل اوریزو سیالیو کې 115 وکټې بشپړې کړې. هغه په دې کار سره پخوانی ریکارډ چې د نیوزیلندي بالر تیم ساوتی د 1,000 وکټو مات کړ. راشد خان بیګا د متحده عربی اماراتو په وړاندې لوبه کې 3 وکټې ترلاسه کړې. خان په تجارتي او غیر نړیوالو شلوریزو لوبو کې هم د تر ټولو زیاتو 640 وکټو ریکارډ لري. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي رپورټونه په ګډه اورو. پا په داسې حال کې چې د افغانستان ختیځو ولایتونو کې د پرونی زلزلې یو شمېر ټپیان او مړي لا هم د ورانو شویو کورونو لاندې پاتې دي. د درافاتو مجموعي شمېر اوچت شوی دی.
ماشومان دلته ایسار دي، غټان ایسار دي، سپینګیر ایسار دي. په خبره پوه شولې زمونږ ضرورت دی، وته کسانو ته زمونږ ضرورت دی، مرستو ته زمونږ ضرورت دی.
د لارو خرابوالی، د کونړ په لرې پرتو سیمو کې زلزله ځپلو ته د مرستو د رسولو مخه نیولې.
هغه ځایونه چې د غرونو په سرونو کې دي، چې هلته د موټرو تګ ستونزمنو او لرې پرتې سیمې دي، هلته اوس هم په لسګونه کلي دي چې اوس هم خلک د خاورو لاندې دي.
په یو بل ریپورت کې به واوري چې د یو شمیر هیوادونو مشران په فرانسه کې د غونډې په ترڅ کې اوکراین ته د امنیتي ضمانتونو د ورکولو په هکله خبرې کوي، او په ننګرهار کې ځینې خلک د اوبو له کموالي شکایت لري.
دغه په یوه میاشت کې شاوخوا زموږ په دغه ساحه کې واته دانې کویان چې دي چې دا وچ شوي دي.
نور ریپورټونه او مطالب هم لرو، راسره پاتې شئ.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان په ختیځ کې د وروستي زلزلې له امله د رامنځته شویو تلفاتو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. د طالبانو حکومت ویلي چې د مړو شمیر له 1400 او د ټپیانو شمیر له 3000 کسانو اوښتی دی. ولمشبه د ریختر په کچه 6.1 درجه زلزلې چې مرکز جلال آباد شاوخوا سیمه یاده شوې، د ننګرهار په ګډون په کونړ کې پراخه مرګ ژوبله واړوله. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر ویلي دي چې د دغې خونړۍ زلزلې له امله له 12000 ډیر کسان بې کوره شوي دي، او د ښوونځیو، کلینیکونو او د نورو اسانتیاو د ویجاړېدو له امله له سختو ستونزو سره مخ دي. یو شمېر زیانمنې کورنۍ وایي لا هم د کورنۍ غړي تر خاورو لاندې دي. دوی په بېلابېلو برخو کې د مرستو غوښتنه کوي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ کې د وروستۍ زلزلې د زیانمنو د ژغورنې عملیات لا هم روان دي. د طالبانو حکومت وایي د دې زلزلې له امله یوازې د کونړ په اسداباد، وټپور، څوکۍ، چپادره او نورګل ولسوالیو کې 411 کسان مړه شوي او لږ تر لږه 3200 نور ټپیان شوي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت نن د سپتمبر په 2 په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې په دې زلزله کې له 5000 زیات کورونه هم تخریب شوي. په بیان کې راغلی چې لا هم د دې ولایت په بلابلو سیمو کې د ژغورنې عملیات روان دي او هڅه کیږي چې تر خاورو لاندې شوي کسان وژغورل شي. په بیان کې په ننګرهار، لغمان او نورستان کې د وختو تلفاتو د وروستي او شمیرو پاړه سنید ویل شوی. خو دوشنبه د سپتمبر په اوله د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد په یو خبري کانفرنس کې ویلي و چې د دې مرګونی زلزلې لامل په ننګرهار، لغمان او نورستان ولایتونو کې 2000 مړه شوي او 321 تنه ټپیان شوي او لږونه کورونه هم ویجاړ شوي. خو نوموړي ویلي و چې د کونړ یو شمیر سیمو ته ژغورون کې ډلې لا نه دي رسیدلې او د تلفاتو په شمیر کې بدلون راتلی شي. که څوم طالب چارواکو دانه دی ویلي چې څومره نور کسان تر خاور لاندې دي، خود کونړ سیمه ییز اوسیدونکو وایي په مزار دره او یو شمیر نور سیمو کې چې ورتګ ورته سخت، لا هم بشمیره خلک تر خاور لاندې دي او مرسته ته اړتیا لري. وړ مشپا د ریختر په کچه 6.1 درجه زلزلې چې مرکز جلال آباد شاوخوا سیمه یاده شوې، د ننګرهار په ګډون په کونړ کې پراخ مرګ ژوبله واړوله. د کونړ یو شمیر ځانمن شوی کسان وای لا هم د کورنۍ ګڼ شمیر غړي تر خاور لاندې دي. د دې ولایت د وټپور ولسوالۍ اوسیدونکو محمد الله ازادي رادیو ته وویل
ماشومان دلته ایثار دي، غټان ایثار دي، سپینګیر ایثار دي. په خبره پوه شولې زمونږ ضرورت دی، وته کسانو ته زمونږ ضرورت دی، مرستو ته زمونږ ضرورت دی چې دلته موږ سره مرسته وکړي، موږ لري چې موږ سره کومک وکړي. زمونږ واړه ایثار دي، زنانه ایثار دي، سپینګیر ایثار دي، ماشومان ایثار دي. خبره پوه شو مړي ایثار دي زمونږ، اوس دونه څوک نشته چې دا
د کونړ یو بل اوسیدونکو چنې غوښتل د موضوع د حساسیت لامل په راپور کې نوم خپور شي. ازادي رادیو ته ویل چې له پرون رئیس تر سره شوی مرستې اصلي اړمنو کسانو ته نه دی رسیدلی.
متاسفانه وایي ته دا نو سره کوم چړتیا و هغه مرسته هغه سره خلکو ته ډیر اړمنو او سې فزیرو مرستونو ته نه رسیدلی. پښتیاد بده دي چې د مرستو د ویش یو داسې میکانیزم کارو شي چې هغه مرسته په خلکو ته تر هغه ځای ورسیږي چې دوی شدید اړتیا لري.
د دې ولایت د چپیداری اوسیدونکو ډاکټر خان محمد ازادي رادیو ته ویل چې زلزلې زپلو 13 شپه تر شنه اسمان لاندې 13 کړي او دوی د جسدونو درېستلو او خوارو ته د سپارلو په ګډون اړینو توکو ترڅنګ لومړنۍ خوراکي موادو، درملو او آن پاکو بو ته هم اړتیا لري.
دا خلک بیګاش پر روانه ده، ټول سرپنا نه لري، د ډوډۍ او بو هر قسم ته ضرورت دی، باید دا ورته ماده شي.
ډیره لوی غمیزه ده، دې غمیزه هیڅ تکرار نشو کولای.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنرۍ نوچسیار هم ویلي چې د غمرګونی زلزلې بش بشپړ کلی لمنځوړي او د محل ګڼ شمیر خلک له سرپنا پرته شپې سبا کوي. دغه کمشنری په یو بیان کې چې نن یې په ایکسپان خبر کړي ویلي دغه فاجی مدیریت د افغانستان مرستندوی بنسټونو له ظرفیت خورا لوړ دی. په بیان کې لنډیوالې ټولنې د مرستې غوښتنه شوی او په کې ویل شوی افغانان زموږ ملاتړ ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د امغږی دفتر اوچا ویلي دغه مرګونی زلزلې لامل له 2000 ډیر کسان به کور شي او د خوندزیو کلینیکونو او د نورو اسانتیاو د ویجاړېدل لامل له سختو سنځو سره مخ دي. اوچا په دې برخه کې د نړیوال ټولنې او مرستندوی بنسټونو څخه د بډنې مرستې غوښتنه کړې او ویلي دي په ځنګړي ډول د سرپناه خوراکي توکو پاکو بو د درملو او بډنې روغتي خدماتونو د برابرولو ترڅنګ د ژغورنې ټیمونو ته هم سخت اړتیا ده څو د نورو انسانانو ژوند وژغورل شي. پندې حال کې د سر صلیب نړیوالې کمیټې ویلي چې دغه زلزلې بشپړ ارزونه اوس هم له جدي ننګونو سره مخ ده. د دې کمیټې مرستيالي هما نادر الجزيري خبری شبکې سره په خبرو کې ویلي چې لرو پروتو کلیو ته د رسیدو لپاره لستونزو سره مخ دي. چیرې چې په خبرې کورونه او کلی په بشپړ ډول ویجاړ شوی. نو موري ویلي چې د تلفاتو شمیر پر اتلونکو ورځو کې زیاتې دی شي ځکه ژغورونکو ته د غزمنو هڅو لپاره لا ډیر وخت ته اړتیا ده. دا پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته دریم مرګونی زلزله ده چې په پراخه کچه مرګ ژوبلاړوي. د 2022 کال د اکتوبر په ومه د هرات په زندجان ولسوالۍ کې د رښتر په کچه 6.3 درجه زلزلې 1500 کسان مړ کړي و. لدی وړاندې د 2022 کال په جون میاشت کې په پکتیا، خوست او پکتیکا ولایتونو کې خونړۍ زلزله وشوه. دغه زلزلې کې له زرو زیات کسان مړه او په زرګونه نور ټپیان شوي وو.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعت.
د کونړ په زلزلہ ځپلو سیمو کې اوشمیر رضاکاران وایي عاجل مرستو ته سخت اړتیا ده. خو د لارو خرابوالي زیانمنو ته د مرستو رسولو بهیر له خنډ سره مخ کړی دی. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د کونړ ولایت په زلزلہ ځپلو سیمو کې اوشمیر رضاکاران وایي د ورستۍ مرګونی زلزلې قربانیان عاجل مرستو ته اړتیا لري، خو سخت لارو د مرستو رسولو بهیر له ستونزو سره مخ کړی دی. دوی وایي چې په لسکونو کلیو کې لا هم مړی تر خاورو لاندې پاتې دي او په دغو سیمو کې له زیانمنو سره د مرستې لپاره هیڅ لاسرسی نشته. د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکي او د کونړ د زلزله ځپلو سیمو یو رضاکار نصر احمد احمدی د دوشنبه په ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې خلک د خوراکي توکو، څښاکو بو او د لومړنیو روغتیایي مرستو لکمخ سره مخ دي.
هغه ځینې چې د غرونو په سرونو کې دي چې الته د موټرو تګ ستونزمنو او لري پرتې سیمې دي، الته اوس هم بلزګونه کلی دي چې اوس هم خلک د خاورو لاندې دي. ځایي ولسونه، دولت او هم ورسره د ګاونډي ولایتونو ځوانان را رسیدلي دي او هڅه کوي، خو اوس پورې نه دي بریالي شوي. نور ستونزو تر څنګ د اولیا ستونزې د طبي تر اوسه پورې د غرونو ته نه دي رسیدلي او د خوراکي ستونزو سره ډېر زیات مخ دي خلک. دا اوس منګه د دیوګل درې د چپروت باندې ته تلیو، الته د وچ ډوډۍ سونځوا، د اوبو سونځوا او هیڅ د خوراک لپاره د خلکو سن لرل.
د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ یو بل رضاکار عبدالوارث کریمی هم وویل چې زیانمن سوي خلک په عجله توګه د څښاک پاکو اوبو، خوراکي توکو، درملو، سرپناه او سیارو تشنابونو ته اړتیا لري. نوموړي د دغه ولایت د زلزله ځپلې سیمو ته د رسیدو په برخه کې د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
اوسنی چې هغه خلک ډېر ضرورت لري او لومړنۍ اړتیاوې دي، هغه دا دي چې د جسدونو او د دوی هغه د زخمیانو ټپیانو ژغورنه ده، چې دغه لومړنۍ مرسته ده چې د وایي همداسې د اوبو پاکو او څښاکو اوبو په برخه کې، همداسې د تشنابونو او د دې سیستم او د شلټر لپاره د خیمې او د تیارې غذا د چمتو شوې غذا د پخې ډوډۍ پاړوند باندې په دغه ساحو کې مرسته وشي، او بیا وروسته همداسې د نغدي او د غیر خوراکي مواد او همداسې لږ په اوږد مهال کې
د کونړ ولایت اوسیدونکی حاجی ستار هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې له مرستندوی بنسټونو د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي.
موږ د موسساتو نه، خیریه بنسټونو نه، د تجارانو نه او د ملګرو ملتونو د ادارې نه موږ غواړو چې زموږ د ولسونو د سرپناه په باره کې او د هغوی په بهتر زخمیانو تداوی او باقی مانده چې څوک پاتې دي د هغوی د عاشو یا باتې په باره کې او دا غوی پوشاک د لپاره لباس او بشتری ته چکم ضرورت پیدا کیږي په دې کې د موږ سره کومک
د دې ولایت اوسیدونکو او رضاکاران د طالبانو له حکومت مرستندوی ادارو او سوداګرو غواړي چې زر تر زر د زیانمنسو یو خلکو مرستو ته ورودان کی او د غوستونزمنو سیمو ته د مرستې رسولو لپاره اړینې اسانتیاوې برابرې کړي. ملګرو ملتونو د ماشومان وجهې صندوق یونیسف هم وایي په داسې حال کې چې له زیانمنسو سره د مرستو رسولو بهیر دوام لري، خو په ټکو یې خرابو لارو ټولو سیمو ته د مرستندوی ډلو د زر رسیدو مخه نیولې ده. په کابل کې د دې ادارې ویان سلام الجنابی ازادي راډیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو ټولې ادارې او سیمه ییز بنسټونه هلته دي، خو ځمکې ښویدنې لارې بندې کړې او زیانمنو کلیو ته رسیدنه ستونزمنه سوې ده. نوموړي د اندېښنې په څرګندولو زیاته کړه چې ممکن لرې پرتو سیمو ته د مرستندویو ټیمونو تر رسېدو به د تلفاتو شمېر لوړ سي. د طالبانو حکومت د افغانستان په ختیځ کې د یکشمې په شپه ناوخته د سبې مرګونې زلزلې په پایله کې ویلي چې په کونړ، ننګرهار، لغمان او نورستان ولایتونو کې تر 800 زیات کسان مړه شوي او شاوخوا 3000 نور ټپیان شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان سبیح الله مجاهد د دوشنبه په ورځ د سپتمبر په لومړۍ نیټه په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې تر ټولو زیات مرګ ژوبله په کونړ ولایت کې سب شوي او د مړو شمېر تر 800 او د ټپیانو شمېر بیا 2500 تر رسیدلای دی. مجاهد زیاته کړی چې د دغه ولایت د نورګل، واټاپور، مانوګي، څوکۍ او چاپېداري ولسوالۍ سخت زیانمنې شوي او په یادو سیمو کې لا هم د ژغورنې عملیات روان دي. د طالبانو د حکومت طبي پیښو ته د رسیدنې ملي ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دوشنبې په ورځ د سپتمبر په لومړۍ نیټه د افغانستان په ختیځ کې له زلزله ځپلو سره د مرستو د رسولو په موخه د ملي او نړیوالو سازمانونو له استازو سره په جوړه شوې غونډه کې د 2 ساعتونو په ترڅ کې له زلزله ځپلو سره د خوراکي، غیر خوراکي او روغتیایي توکو او موقتي سرپناه مرستې په همغږۍ او زر تر زره برابرولو ټینګار شوی دی.
په خوست ولایت کې د ننګرهار او کونړ زلزله ځپلو ته د مرستو د راټولولو کمپاین پیل شوی دی. دغه کمپاین کې خصوصا ځوانان لوی ونډه لري. نور تفصیل لسمه د ازادي راډیو د خبريال په ریپورت کې.
د سپتمبر په اول نیټه د خصوصیدونکو او ځوانو فعالانو د افغانستان په ختیځو سیمو په ځانګړي ډول کونړ کې د ورستۍ زلزلې د زیانمنو کورنیو سره د لاسنیوي په خاطر په ښار کې د مرستې راټولول پیل کړل. د اګست په 1 شپه مهال شدید زلزلې د افغانستان ختیځ کې د کونړ، ننګرهار، لغمان او پنجشیر ولایتونو یو شمېر سیمې ولړزولې چې د چارواکو په وینا د دوی د لومړنیو معلوماتو له مخې شاوخوا 800 کسان پکې وژل شوي او تر 3000 نور ټپیان شوي دي. د خوست یو اوسیدونکي نقیب الله زلان مشال راډیو ته وویل
ټول ملي مسایلو کې خوستي ځوانان خپل تعالی ونډه اخیستي ده. د نن تاسو شاید حال چې په خوست کې دکان په دکان ګرځي د دوی لپاره چندا ټولوي. دا پولیس کې د دوی سره هم شریکي او هم همغږي ده چې خوستي ځوانان تر سره کوي چې ټول افغانستان یو وجود ده، د تن یا د وجود یو برخه ده.
خوستی فعالان په ملي مسلو او دا ډول لوی ناورینونو او غمیزو کې د ټولنې د ټولو قشرونو په ځانګړي ډول د شتمنو پانګوالو او سوداګرو پراخه برخه اخیستنه اړینه بولي. د خوست یو بل اوسیدونکي محمد اسحاق عمری وویل
تجارتونو باندې دا غږ کوو چې کوم مالدار خلک دي دوی باید په دې غمیزه کې باید خپل مسؤلیت ادا کړي. اوس موږ خپل مسؤلیت نه ادا کوو، موږ د ښار غوښتنو لپاره یو ښه وخت یو ښه چانس دی، موږ باید خپل مسؤلیت ادا کړو.
خوستی فعالان په دې ولایت کې د کونړ او نورو زلزله ځپلو اوسیدونکو لپاره د مرستې راټولولو روان بهیر په دې خبولي چې د ټولنې د شتمنو او بېوسه خلکو ونډه د هغوی واسطه په ګټو په یو ډول ډیره ده. د خوست یو بل اوسیدونکي عبدالله عادل وویل
خوستی ولسونه ټول په دې در باندې ډېر دلی دي او تاسو ګوره چې بېخي نوبت نه کېږي په چندو باندې په نوبت منوبت خلک راځي او بیلابیل چندې کې غاګه بڑا خلک دي که غریب خلک دي که راشي ولا هر څوک راځي د غم د جن غم.
د خوست اوسیدونکو زیاتوي د افغانستان د ختیځو سیمو په ځانګړي ډول د کونړ غمیزه د ځاني تلفاتو او مالی خسارې له اړخونو دومره لوی ده چې د ټولو افغانانو حتی نړیوالو بنسټونو ګډ لاسنیوي ته اړتیا لري. د خوست یو بل اوسیدونکو محمد علي وویل
تاسو خبرې چې دولتي شپخانو کې کلینیکو کې ایچ آر کلینیک کې آر شپخانه موږ ډکه ده، زخمیان لرو، شهیدان لرو، بعضی مخپل په دې منطقو کې وخت تر کړی د نورګل در مزار در کې مخپل څلوي خورزي طریقې کړې ډېر غریب ولز د کمزور ولز د خپل اخلاص چنده دی وکی.
بلوري تنړيوالو بنسټونو او د سیمې هوادونو په افغانستان کې ل زلزله زپلو سره مرستو ته تیارې خوده دی. همدارنګه د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د افغانستان مخکنی ولسمشران محمد اشرف غنی او حامد کرزي، افغان سوداګر او پانګوال میرویس عزیزي، د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف، د ایران خارجه وزیر سید عباس عراقچی، د هند صدر اعظم نریندرا مودی او ځین نور مطرح سیاستوالو او مشرانو د زلزله زنګاله سره خواخوږي څرګنده کړي او د ټپیانو د عاجل شفا هیله کړې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د یو شمیر هیوادونو مشران په فرانسې کې د موضوع څېړي چې څرنګه د کیف او مسکو تر روغې جوړې وروسته د اوکراین امنیت تضمین شي. دغه مسأله د اگست په 15مه په الاسکا کې د امریکا د متحده ایالاتو او روسیې د ولسمشرانو ترمنځ څېړل شوې وه. یو ډول موافقه هم شوې وه، خو د ضمانت نوعیت نه و توضیح شوی. جزئیات په دې راپور کې.
د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي د پنځشنبې په ورځ په پاریس کې له اروپایي مشرانو سره ګوري. د فرانس پریس اجانس د راپور لمخه په دې غونډه کې د روسیې د بریدونو د مخنیوي لپاره د امنیتی تضمینونو پر مسالې خبرې کیږي. البته د امنیتی تضمینونو موضوع هغه وخت مطرح کیږي چې د کیف او مسکو ترمنځ سوله وشي. د ولسمشر زلنسکي د دفتر مشر سلاکار میخایلو پودولیاک د سیشن به پورز پر اکسپان ولیکل چې خغلی زلنسکي به د اروپای ټولنې له مشر اورزولا وندرلین، د ناتو له مشر مارک روټا، د جرمنی له صدر اعظم فریدریش مرتز او د بریتانیا له صدر اعظم کار سٹارمر سره د دې تضمینونو په تړاو خبرې وکړي. رویټرز اجانس خبر ورکوي چې د جرمنی صدر اعظم په غونډه کې آنلاین برخه واخلي. د اوکراین د متحدینو د ډلې یو شمیر نور مشران به هم په غونډه کې آنلاین ګډون وکړي. په دې ډله کې شاوخوا ډیر شیوادونه یو ځای شوي دي. د دې غونډې مشري به د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د بریتانیا صدر اعظم کایر سٹارمر وکړي. د دې غونډې په تړاو د دوشمې په ورځ د ناتو عمومي منشي مارک روټا په اکسپان کې ولیکل چې د پاریس په غونډه کې به دا موضوع توضیح کړو چې د اوکراین لپاره څرنګه امنیتی تضمین. خاغلی روټا زیاتوي چې د سولې لپاره دا تضمین یو اساسي شرط دی او د پاریس په غونډه کې به د دې په وینا د روسیې په دریس هم خبرې وشي. د هغه هیواد چې د جګړې پر دوام ټینګار کوي او سولې ردوي. جرمنی اجانس د پاریس د غونډې په تړاو په یو راپور کې څرګنده کړې ده چې په دې غونډه کې به دا موضوع هم وڅېړل شي چې څرنګه د روسیې ولسمشر د اوکراین له جمهور رئیس سره د سولې په تړاو خبرې نه کوي او که چیرته مسکو پر دې ټینګار کوي باید نور بندیزونه پرې ولګول شي. د پاریس غونډه تیره میاشت په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره د اوکراین او اروپایي مشرانو د غونډې په دوام ترسره کیږي. د فرانسې ولسمشر تیرونی ویلی و چې د پاریس په غونډه کې به په اوکراین کې د پلیو ځواکونو د ځای پر ځای کېدو پر مسله هم خبرې وشي. کیف د اوکراین د امنیت لپاره د اروپا د سولې ساتو ځواکونو یا د ناتو په څیر د دفاعي تضمینونو غوښتنه کوي. بل لورته مسکو له اوږدې مودې راهیسې ټینګار کوي چې په هیڅ حال کې به په اوکراین کې د لویدیځوالو د ځواکونو موجودیت ونه زغمي.
له خبرونو ور اخوا
د ننګرهار ولایت د مرکز د ځینو سیمو او بیلو ولسوالیو یو شمیر اوسیدونکي وایي د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري او د ځمکې لاندې اوبو کچه هم ټیټه شوې ده. دوی ازادۍ راډیو ته وویل چې سیمو کې څاګانې وچې شوي او اړ دي چې له لرې واټن اوبه راوړي چې په خبرې اکثران ورته د پاکو اوبو موندل سخت وي. بلخوا د اوبو د مدیریت او چاپیریال ساتنې ځینې پوهان که څه هم ننګرهار د اوبو د سیستم د مدیریت له اړخه تر ټولو اسانه جغرافیایي موقعیت بولي، ټینګار کوي چې حکومت باید ژر تر ژره د اوبو لنډ او اوږدمهالې حل لارې ورته جوړې کړي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
ننګرهار کې خلک د اوبو له کمښت سره مخ دي. د مرکز جلال آباد او بیلابیل ولسوالۍ اوسیدونکي وایي ان د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. د ننګرهار ولایت د جلال آباد ښار د نارنج باغ سیمې اوسیدونکي چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
دلته په نارنج باغ کې
تقریبا دغه په یو میاش کې شاو خواز موږ په دغه ساحه کې واته د انی کویان چدي چې دا و شوې دي او د دې په برحال لکه سالويخ متر 50 متر کې مخ کې وبدل ته وهل کې پیدا کېدلې اوس مطلب د وبو کمخ ډیر زیات دی ولی 50 سل تر شپېتو پورې وب چې دي د کویان ټول مخ وچ شوې دي اوس وختو کې په زرنجون کې او بغرزيږي شاو خوا یو بشک په لس رو په باندې دل تولیګ لسلې تر لاغيونه خلک ډېر استفاده کوي کدل داغيونه را دکې کورونه تر وې ځکه دلته زیاتره خلک وسم نشته چې مطلب خلک ساګان یو بس بیا ارتفاعنه کې دومره وځ چا نشته دي
د دغه ولایت سپینغار ولسوالۍ د چهل غزي سیمه اوسیدونکو چې ځان محب شنواري معرفي کوي هم لوړتستون سو شکایت کوي او وایي چې دای کوانډین او کلیوالي ان د څو بشکو وو د تر لاسکول لپاره لري پاله مسال کوي
دغه پسیما کې هم د بو سطح ډیره ټیټه شوی دا بل حال هم د یو کوی نه صلاح او کورنۍ د ښاکو په بل کار استفاده کوي نور ضرورت لپاره په بشکو کې راوړو ټول خلک هم داسې حال دي د بو سخت مشکل دي او غوښتنه مو ده حکومت څخه همدارنګه د مرستندوی نړیوال وو نهادونو او موسوس څخه ده چې په دغه یادو سیمو کې د ښاکو په بل کار رسولو شبکی جوړی کی
د شینوار ولسوالۍ دی یو مرکزی سیمې اوسیدونکو شکر الله هم وایي چې د څخاک او هم د کرنی سوزمکو د خړوبولو لپاره د بوله کم خسره مختی
ډېرې ځاګانې وچې شوې دي ډېرې ځاګانې کې او به کمی شوې دي هغه ټیلونو چې خلکو زراعتي زمکو ته وغلو هغه کې مګو وچې شوې دي نو زمو غوښتنه د مؤسساتو نه هادونو څخه ده چې دا ساحو کې رمی کی تاگانی ہوا ہی او دا اوبا مدیریت کریشی پورتا
ننګرهار کې د قمر بنسټ په نوم د اوبو رسولو د یوې مؤسسې کارکونکی عادل خان بیا وایي که څه هم دوی مختلف ولسوالیو کې خلکو ته د اوبو رسولو لپاره څاګانې کیندلې خو په خبره یې له بیا بیا کیندلو وروسته هم اوبه وچې او خلک یې له سختو کړاوونو سره مخ کړي دي
موږ دوه درې کاله مخکې څاګانې ایستلې هغه چې کله موږ لاړ شو په لاغه څا تعقیب کو چې ګور وچې شوې نو غټه وجه دا ده چې د اوبو کچه واکین دا خطر روانه ده په افغانستان کې دا یوازې په یو ولسوالۍ خبره ده په ځنو کومه کوټ کې موږ څاګانی استلې دي په کامه کې مو استلې دي بالې شو په خوګیانو کې چې ډېرې څاګانی وچې شوې دي چپنهار ولسوالۍ کې هڅ کمې د ولسوالۍ کې روداتو کې غني خیر ګنې ټول ولسوالۍ کې چې زګر زما نو ګڼ شمېر څاګانی چې دي هغه وچې شوې دي او دا چې ډېره په چټکۍ سره روانه ده
دا خلک د طالبانو له حکومت د اوبو د مدیریت او د اوبو د ستونزې د حل غوښتونکي دي خو د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت ویان متی الله عابد او کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت ویان غلام محمد کاظم د راپور تر خپرېدو د دې خلکو شکایتونو او غوښتنو اړوند د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت مخکې ویلي و چې اوس مهال په دغه هیواد کې شاوخوا 15 سلنه خلک د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري د دغه وزارت مرستیال مجیب الرحمن عمر د تیر کال د هود په شپږمه په کابل کې د اوبو نړیوال کانفرنس ته په خبرو کې په دغه هیواد کې د اوبو د کمښت لاملونه اقلیمي بدلون دوامدار وچکالۍ لسیزې جګړې او د نفوسو زیاتوالی یاد کړی و خو د اوبو د مدیریت او چاپیریال ساتنې ځینې پوهان ټینګار کوي چې که د طالبانو حکومت او خپل خلک اوږده او لنډمهاله حل لارې ولټوي او تطبیق کړي ننګرهار د اوبو د جغرافیوي موقعیت له اړخه د اوبو د مدیریت په برخه کې زر په ځان بسیا کېدای شي له دې ډلې د اوبو د مدیریت د چارو پو او د تیر جمهوري نظام پر مهال د لغمان ولایت د چاپیریال ساتنې ادارې مشر احمد جاوید نور ازادي راډیو ته وویل
یو لن محاله ده یو اوږد محاله لن محاله دا ده سه خلک اوبو کې سپماو کې او هغه ساحه سه اکثرا اوس د سکاک اوبو نه لري زراعت کې کم استفاده و کې د سکاک لپاره ذخیره و کې او اوږد محاله دا ده سه حداقل حکومت نهادونه او موسسات دغه کوشش وکړي سه مدیریتي سیستم جوړ کړي په دا معنا سه موسمي اوبو ذخیره کړي دغه وضعیت اکثر منطقې کې دی متاسفانه افغانستان هماغه ساحه کې دی هم د مځکه لاندې اوبو متضرر کېږي هم سطحي اوبو سوال یې د ننګرهار دا دی د لوګر رود نه د کابل رود نه د پروان رود نه د لغمان اوبو او د کنل اوبو
مخکې تر دې هم د پلازمینې کابل په شمول د بیلابیل ولایتونو اوسیدونکو ازادي راډیو سره خبرو کې په خپلو سیمو کې د اوبو د کمښت شکایتونه کړي وو د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هبیتات هم مخکې افغانستان کې د اوبو ناورین ته د رسیدنې لپاره په پراخې پانګونې د نړیوالو سازمانونو ترمنځ د همکارۍ او همغږۍ پر اړتیا او دغه شان د اوبو د مصرف او مدیریت په برخه کې د عامه پوهاوي په لوړولو ټینګار کړی و. دغه سازمان د روان کال په حمل میاشت کې ویلي و چې اوس مهال په افغانستان کې 20 میلیونه خلک د اوبو له جدي ناورین سره مخ دي او دغه هیواد د اوبو د زیربناو په برخه کې پراخې پانګونې ته اړتیا لري.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.